مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه روانه ده. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خدا شه به اجمل ان تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وژلي، 15 ټپیان کړي دي او دغلته شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او 2 تنه د جمهور ریاست د یو سلاکار ساتونکي د طالبانو لبند خوشي کړي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافی دا کړی چې د تګاب په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې ډیر لستن ملکیان وژل شوي. خو د کاپیسا د والی ویان قیس قادری بیا په تګاب کې د هوایي بمباری تایید کړی، خو دا یې رد کړی چې کندې په بمباری کې د ولسي خلک وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه خبرې کړې دي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر نوماند شوي د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. او په روسیه کې د کرملن مخالف مشر الکسی نوالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوالنی له دېرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدر منو اوریدونکو، او اوس هم یوسف خان ځدران ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه برابر کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان او پاکستان په سي جام کې خپل سیالي وبایلله. دا سي جام د څلور غوره لوبډلو ترمنځ په دویمه ورځ په ابو ظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سیالي وشوه، چې بنگلاديش له یو سخت مقابلې وروسته لوبه له افغانستان خو هندستان په اسانه له پاکستان وګټله. بنگلاديش دوه لوبغاړو په سوځ دوه افغانستان ته د 2.5 منډو هدف وټاکه، چې افغانستان 2.46 منډې جوړ کړې خو په دریو منډو یې لوبه وبایلله. پاکستان بیا په ټاکل شوي 500 اورونو کې دوه لوبغاړو په سوځ دوه هندستان ته د 2.38 منډو هدف کېښود، چې هندوستان دغه هدف د لوبې په څلوېښتم اور کې یوازې د یوه لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. هندوستان له دې ګټې سره د سي جام تر پای لوبې ورسېد. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ د میزان د میاشتې په 15 نېټه له انګلستان سره کوي. افغانستان دوه نورې سیالۍ له تایلینډ او مالیزیا سره ترسره کوي. افغان لوبډله په دغه ټورنمنټ کې د ګډون لپاره تېره ورځ د تایلینډ هیواد ته تللې وه. د فوټبال فدراسیون د ویاند مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. د ازبکستان د خپلواکۍ په مناسبت د میرمنو ترمنځ د هینډبال د 20 پړاو سیالۍ پرون په تاشکند کې پیل شوې. د افغانستان د میرمنو د هینډبال ملي لوبډله ته هم په دغو سیالیو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغان میرمنو د هینډبال ملي لوبډله د جمعې په ورځ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي ټاکل شوې دا سیالۍ د سپتمبر میاشتې تر 30 نېټې دوام وکړي. دا ریاست وایي افغان لوبډله سیالیو ته چمتو ده او تمه کوي چې ډک لاس به هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل د راټیټېدو لپاره یو شمیر کورني او بهرني عوامل یادوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان اقتصادي وده کمه شوې ده، چې له امله یې د دې هیواد پولي واحد تر بل هر وخت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بېساري ډول راکم شوی دی. له کابله اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د ډالرو په وړاندې افغانیو په بې سابقې ډول خپل ارزښت کم کړی، د افغانستان بانک مسؤلین یې لاملونه د افغانستان کمزوري اقتصادي وده، د ډالرو قاچاق، د هیواد سیاسي بې ثباتي، د متحده ایالاتو اقتصادي پرمختګ او په ګاونډي هیواد ایران د نړیوالو بندیزونه بولي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لوري په همدې اړه استجواب شوی وویل چې په اوس وخت کې د ډالرو په وړاندې یوازې افغانۍ خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې په وینا یې ډیر نور نړیوال آثار هم له ورته ستونزې سره مخ دي. د وای کورنۍ عوامل داخلي تولیدات، امنیت او یو شمېر نور ټولنیزې ستونزې دي. او له بده مرغه چې له 1400 نوي لمریز کال را په دې خوا هیڅ نه دي لامل شوی چې یوې افغانۍ ته حتی قوت ورکړي. له بده مرغه چې دې ټولو عواملو د افغانۍ د کمزوري کولو په برخه کې کار وکړ او یو هم ونه توانید چې د افغانۍ ثبات پورته وسی. خاغلی صدیق هغه اداوی هم رد کړی چې ګوند افغانستان اوس مهال د پیسو له بحران سره مخ دی. نوموړي وویل چې افغانستان هیڅ کله د پیسو له بحران سره نه مخ کیږي، ځکه په وینای بحران هغه حالت ته وایي چې مرکزی بانک د پیسو له کمښت سره مخ شي. د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې که راتلونکي میاشت متحده ایالات په ایران نور بندیزونه هم ولګوي، د افغانیو د لابي ارزښت کېدو خطر هم شته، ځکه د دوی په وینا په ایران بندیزونه په افغانستان مستقیم اغیز لري. خو خاغلی صدیق ډاډ ورکوي چې د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره د ډالرو لیلام ترسره کوي او وارداتي انفلیسیون مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ډالر د افغانیو پر وړاندې له 4.5 تر 8 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړیدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بېساري ډول لوړ شوی او په ځانګړي ډول د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته په تدریجي ډول له 1500 افغانیو نه تر 8 پوری پورته شوی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمېر غړي هم د افغانیو د ارزښت کمېدو او د ډالرو قاچاق اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې باید د پولیسو باید د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړي تر څو په اوږد مهال کې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د اقتصادي مسایلو تر څنګ سیاسي موضوعاتو هم د افغانیو پر نرخ منفي اغیز کړی دی. له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
یو مهم لامل دا ده چې په پولیټیکل اکانومیک یا په سیاسي اقتصاد له نظره دلته سیاسي بې ثباتي د خلکو اذهان مخشوش کړي دي او خلک ډېر زیات افغاني نه ساتي. هر لحظه دوی د دې خطر ګڼي چې ګواکې دوی سرمایه به مطالعه سي.
خغل واحدیار وایي د دې لپاره چې د افغاني ټیټه باید د خلکو په اقتصادي وضع او ورځنۍ راکړو ورکړو ناوړه اغیز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر او واردات کم شي. دی وایي که دا ارزښتونه ساتل شي د بېوزلۍ د کچې لوړېدو او د پیسو پړسوب ته زمینه برابرېږي. د افغانستان بانک مسؤلین بیا لام خلکو غوښتنه کوي چې خپل ملي اثارو ته په ارزښت قایل شي او ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي.
د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو عمومي وضعیت ښه شوی دی. د کونړ ولایت د ښځو د چارو رئیس آزادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې د لومړي ځل لپاره له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. د آزادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې هم د هیواد نور ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو خونځي دروازه هم نه و پرانستې او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي. خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو خونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو خونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بے برخې وي.
کرزی صاحب دراتګ نه مخکې زمنګ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې وو، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وي، شفاخانو کې خزینه ډاکټرانې نه وي. هغه نه را پدې خو چې کله کرزی صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شو، بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمی دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د خزینو لپاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې. په مکاتبو کې ښوونکي شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغه ویل اوس حالات بالکل بدل شوي دي. په زرګونو نجونی خونځیو ته ځي او همداراز زیات خويندې په دولتي او نادولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
په خو ځبنګ خويند سره چې کوم نه و خوشونت کې دوه غو بګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېر به تنګ شولې یا به خودکوشي کوله یا به ځانونه سوځول یا به یو لارې دا و چې سین ته به دنګلې نورې لارې به تیورې کې شولې. نو وز زمنګ خويندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر خاطر باندې
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل عبدالقهار خونزاده وای په ولایت کې یو وزرن جونی پز د کړو بخت دي
خدینه مو استادانه زمونږ دونین سوا نه وي یعنی څل مو څه وګص په تدریسي په دغه ما باندې دې په کړی دي نو بس دا څلور ته استادان زمونږ جنو سایز مو سره یو او زر تفان دي ټول او درش لیسی لرو
عبدالقهار خونزاده وای ک څه هم چی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دنجونو ټول خونزي تړل شوی وو خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونزي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپل زده کړو ته ورځي په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر خزو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینی برابرې دو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاو بې برخې دي
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورست
نه بیلدنگز نه مانیمنتس ایتس یو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
په داسې حال کې چې د ایران په اهواز ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره زرګونه کسان راټول شوي دي د دې هیواد پوځي چارواکي د دې حملې په ځواب کې د غچ اخیستو د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکوي په اهواز کې د یکشنبې په ورځ پر پوځي پریډ د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او یوې بلې کورنۍ ډلې په غاړه اخیستی لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات نوریاس نوري اوروي
په زورګونو کسان نن د اهواز ښار واټونو کې راټول شوي چې په دې ښار کې پر پوځي پریډ د تیرې ورځې د حملې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړي پر دغو مراسمو چې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو د وسلوالو په برید کې په وژل شوو کې ملکیان او د سپاهي پاسداران انقلاب غړي شامل دي د ایران او عراق ترمنځ جګړه په 1980 کې پیل او تر 1983 کال پورې دوام وکړ په اهواز کې په نننیو مراسمو کې سرتیرو ملایانو او چارواکو د قربانیانو تابوتونه چې د ایران په ملي بیرغونو پوښل شوي وو د هغوی له عکسونو او د تروریزم ضد شعارونو سره لیږدول یو شمیر ګډونوالو د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه هم ورکول دواړه هیوادونه د ایراني مشرانو لخوا د حمله کوونکو په ملاتړ تورن شوي دي متحده ایالاتو دغه حمله غندلې ده چارواکو په ټول هیواد کې نن ملي ویر اعلان کړی او دولتي دفترونه بانکونه ښوونځي او پوهنتونونه په خوزستان ولایت کې چې اهواز لوی ښار دی نن بند دی د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه حمله څلور وسلوالو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو ترسره کړې ده دو ډلو د اهواز د ملي مقاومت په نوم عرب توکمې ډلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد یو شمیر نورو جګپړو مشرانو د عربانو بیلتون غوښتون کې ډله دغه تروریستي حمله مسؤل بللې او متحده ایالات اسرائیل او د خلیج یو شمیر عربي هیوادونه هم په ملاتړ تورن کړي دي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک امرستیال قومندان حسین سلامی دغه مراسمو د پوینا کې یو ځل بیا امریکا او اسرائیل تورن کړل او دواړو ته خبرداري ورکړل چې ځپونکو اقداماتو ته د انتظار وباسي
ما قول می دهیم واکنش من به این
موږ ژمنه کوو چې زما جواب به دغه پیښې په وړاندې لپخېمانه ډکورانون کوي او ویجاړون کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورد د اکشن بی د ورځې په ورستیو کې وویل چې متحده ایالات د تروریزم ټول اعمال او د هر بی ګناه انسان وژنه غندي د متحده عربی اماراتو یو چارواکي د ایران دغه تورونه به اساسه بللې دي
راپور کې مو واوریدل چې که څه هم اسلامي دولت ډلې یا داعش د اهواز د حمله مسؤلیت منلای خو د ایران حکومت د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه چې د حکومت مخالفه بلتون پال عرب ډله ده په د حمله کې په لاس لرلو تورنوي فرانس پرس خبری اجانس په یو راپور کې په ایران کې پر هغو فعالو وسلوالو ډلو یو راپور چمتو کړی چې د ایران د دولت پر ضد جنګیږي او خپل اهداف لري د دې راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروی
په سیمه کې د نورو سیالو هیوادونو په مقایسه ایران په وروستیو کلونو کې د یو شمیر انفرادي خونړیو بریدونو شاهد و دغلته یو شمیر ډلې د شیعه ځواک ته د ګواښ ښکارندوی کوي لومړی د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه دا جبهه د ایران د تیلو لاړخه بډای ولایت خوزستان په اهواز سیمه کې یو بیلتون پاله ډاله ده. ایران دغه ډله تورنوي چې د شنبې پر ورځ د سپتمبر پر 28مه یې په اهواز سیمه کې پر یوه پوځي پریډ برید وکړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 9 تنه ووژل. دغه پیښه په هغو مراسمو کې وسوه چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوی و. دا لومړی ځل نه دی چې ایران دغه ډله په سیمه کې په تاوتریخوالي تورنوي. په 2005 کال کې هم په اهواز کې د بمی چاودنو او ناکارریو پړه پر همدې ډلې اچول شوی و. هغه مهال دې ډلې په یادو پیښو کې خپل لاس لرل رد کړل. د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه یا اي دي پي اف پر خپل وی پانل لیکلی چې د هغه مخکښ ملت پال سازمان دی چې د اهواز سیمې د عرب اقلیت حقونو بیا ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دوی وی د خپل برخلیک ټاکلو، ازادي او خپلواکۍ د حق لپاره مبارزه کوي، خو وی مبارزه یوازې په همدې پورې محدود نه ده. د ایران انټرنیشنل تلویزیونی چینل چې مرکز یې په لندن کې دی، د اهواز د دیموکراتیک ملي جبهې د ویان یعقوب هور التوستاری یو مرکه خبره کړې چې په غیر مستقیم ډول یې په اهواز کې د سپتمبر د 28مې نېټې د برید مسؤلیت منلی دی. نوموړي وسلوال بریدونه د په وینا د مشروع اهدافو لپاره مقاومت بللی دی، خو همدې ډلې پر خپل ویپاڼه په برید کې لاس لرل رد کړی دی. د اسلامي دولت ډله یا داعش د ریډلی پلمړی ځل د 2018 کال د جون پر 8مه نیټه په ایران کې د هغه بمی بریدون مسولیت واخیست چې په تهران کې پر پارلمان او دغه هیواد د انقلابی رهبر آیت الله خمینی پر حاضرې وسوال او ځانمرګ بریدونکو يرغل ورور. په هغه بریدونو کې 8 تنه وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د همدې کال په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو ویډیو خبره کړې وه او ایران ته د انتقامي بریدونو ګواښ کړی و، ځکه دوی ادعا کړې وه چې ایران د سوریه او عراق له حکومتونو سره د داعش پر وړاندې جګړې کې پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. دغه وسلوال ویلي و چې غواړي ایران د سنی مسلمانانو هیواد وګرځوي او هلته د شیعه مذهبو قتل عام وپاروي. جندلا دا د سنی مسلمانانو یو تندلار ډاله ده چې په 2000 میلادي کال کې د ایران د دولت پر ضد خونړي فعالیتونه پیل کړل. ویل کېږي دا ډله د بلوڅ ملاتړ لري او تر ډیره په سیستان بلوچستان ایالت کې پراخ حضور لري. دغه ولایت له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. ایران تر ډیره وخته ادعا کوله چې جندلا له امریکا، برېټانیا او اسرائیلي استخباراتي کړیو لخوا روزل کېږي، خو له 2005 څخه تر 2010 کال پورې تر یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته په تیره بیا تر هغو غبرګو بمی بریدونو وروسته چې په سیستان بلوچستان کې په یوه شیعه جماعت کې وسول د دغې ډلې فعالیتونه محدود شول. کوردی یخیان ایرانی چارواکي د انقلاب ضد ځینې ډلې چې د عراق په شمال لویدیځ کې د ایران پر پوله ډیره دي هم په ځینو بریدونو تورنوي. په ځانګړي ډول د ایران د کوردستان دیموکراتیک ډله او د کوردستان د آزاد ژوند په نوم ډله په تهران کې د 2018 کال د جون د 8مې نیټې تر بریدونو وروسته ایران په ټول هیواد کې د یاغي ډلو پر وړاندې عملیات ډیر کړل او په دې ترڅ کې د شمال لویدیځ سیمې چې د عراق سره پوله لري او کوردي اقلیتونه پناه شکړل.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادي رادیو د خبرونې پای ته ورسیدو او سم پام وکړی د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یوې نوې برخې ته.
یو کلی زر غګونه
دیو کلی زر غګونه ډرامې خوګو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوګو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افسر مرسل خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاو چې لورې د پولیسو افسره او د وطن خدمتګار ده، دوی باید د خپل لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس انجلې خواخیم چې ګوتی د دسرو ګوتی د دسرو پلا روی روانه لکه زرکا په نخرو زرکا په نخرو الا ورو 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 موسا ګلا راځورو موسا ګلا څه ته ګوري راسا تنوکا زس درې درته وایم
سنم ګلې دی مکه وز شرمېګم
وی لخپل مور نم شرمېګې پرون خدای خدای دا سره خا تن کول
هغه په زور تن را باندې کوته وایکا
ځا ځا زنه وایم چېخه زوایم چې کوژده دې مبارک سه.
ته کلی لمسیانو څښتنه سه وای. وای نه نه خوله مې خطا سوه. جنتی سي اده به تا دې نسم ته وای ښه.
آمین زویا، خو ما ته مبارکي راکه. زما نور څوک سه چې دې خپل انګور مبارکي راکي.
خو شرمېږم اده.
ځا چې شرمېدای ما ته به دې نه ویل چې دلمسو څښتنه سي. ځه خیر چې ته شرمېږې هغه ده، ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي. خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست.
وایم امین ادی. ښه سنم ګلې ادی، ما ته دعاګانې کوه، زه لاړم.
چیرته ځې زویا؟ د خان دلاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي؟
نه نه ادی، د خان دلاور خان په کار پسې نه ځم، په خپل کار پسې ځم. ته وایې ښه.
په خپل کار پسې؟ پویا نه سوم زویا.
داسې ده ادی چې سبا به د ناوې راته راوړي. دومره څه به نه وي چې زموږ ګزاره پرې روانه سي. اوس ځم چې یو ښه کسب و کار زده کړم. ته وایې ښه.
لیلا السلام علیکم.
وعلیکم سلام مونی صاحب طیبی. راځه راځه په همدې چمن کې به لږې کینو، لا وخت شته او رسمیات هم نه دي پیل شوي.
ته ښه وایې، ته صبر چې ستا تر څنګ کینم.
راځه راځه دغلته کینه.
اوهوهو نام خدای دې وي، د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی، د سړي زړه پکې تازه شي.
خنداغا ته دې خدای خیر ورکي. له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی، د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی.
همداسې ده، چې څومره پوهه ډېرېږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي.
طیبې، تلیفون ته دې زنګ دی.
السلام علیکم. وی شکر چې غږ دې اورم. شکر خایم، ته ښه یې؟ کورنۍ مو ښه ده؟ زیری؟ وی وایم زیری دې په ګل بدل شه. مبارک مبارک، الا شکر، دا خو دې دوهم زیری هم را باندې وکه. زه به زنګ ورته ووهم او مبارکي به ورکم. ښه ښه مننه. کورنۍ ته د سلام وایه، په مخه د ګلونه.
مونی صاحبې مبارک شه. دا د څه شي زیر مو سره یادول؟ که پټه خبره نه وي دا زیر خو په ما هم وکه.
پټه خبره نه ده، په تلیفون کې مې یوې خورلنډې نفیسې راته وویل چې د مکتب مدیره شوه. د یوې بلې خورلنډې خبره یې وکړه چې په ولایت کې د صحت او روغتیا رئیسه مقرره شوې ده.
ښه، نام خدای دې وي. ښځې ډېرې تکړه دي، خو چې وخت ورکړ شي او کوشش وکړي.
بالکل همداسې ده لیلا. زما د پانتون د دورې خورلنډې په ډېرو لویو لویو دندو کې کار کوي، لکه ډاکترانې، انجینرانې او داسې نور.
همداسې ده په خدای. که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي، کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي.
ته ښه وایې لیلا. زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي. چې حق یې ورکړل شي او علم حاصل کړي، د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولی شي.
جمیله، په دې زینه څه کوې؟
ته راشه راشه روی نیسا چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودروو.
همدلته ښه نه وه؟
ته خو یو ځل راسره ونیسا، بیا به یې په ګټه پوه شي.
ښه سمه ده، داسې ښکاري چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی. ونیسا.
ښه ده، دا ځای به ښه وي.
هو بیخي هم دا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخیژم، انګور به راوشکوم چې میزان وهلي انګور ډېر خوند کوي.
ښه ده، چې راشکوي یې ما ته یې راکوه، زه به یې په ځولۍ کې ږدم.
ونیسا، چې د ټیکري پیڅکا در نخلاص نه شي ګوره.
اخه دا ته وکای را وغورځوا.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نورم را وښکوم. ونیسه زولی دی
نور. بس دی جمیله، را کته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلختې، ریښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل. میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
ریښتیا زرلختې، ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دی زرلختې، هوس مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې به دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې دا نور.
وای پرېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردار خان اورورا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، بخیر راغلی.
خیر دی نصیب شه سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی، اسنه چې له کاره دی وباسم.
هو بشی مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې څادر باندې کښېنه.
یاره سردار خان اورورا، دا زړه مې دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل اعلی شانه حق ته دې غاړه کېښوده او خپلو خویندو ته دې د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. څنګه خیریت خو به وي؟ داسې سړی راته ښکاري.
مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو؟ ټیکټر یې ولې رانه وست؟
ټیکټر یې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کیڼې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟ دی خو د خان د لول خان ناظري کوي.
بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې تښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی، او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي. ښه، مطلب دا چې له موسا ګل نه یې ولور نه دی اخیستی؟
هو، ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټیکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسب حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پرې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري.
مولوی صاحب، که اجازه دې وي، زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټیکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټیکټر کندې ته وغورځوي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې د کلی مولوی صاحب وخت په وخت خپلو مقتدیانو ته د ولور د حراموالي او د ښځو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولوی صاحب خبرې منلې او اوس خپل خورته په میراث کې د رسیدلې زمکی پوله او بریدونه معلوموي. آیا ستاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او